آزادی رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د بشري حقونو د څار ډلې په افغانستان کې د میلیونونو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مشرې هیدر بار آزادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي دا ښوونځي پرانیزي. طالبانو د خپلې ژمنې برخلاف د وري په درېیمه تر شپږم ټولګي د پورته نجونو پر تعلیم بندیز ولګاو. اروپایی ټولنې افغانستان ته د 40 ټنه روغتیایي موادو د لیکت خبر ورکړی. د اروپایی ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یعنی لینار چیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا مرستې افغانستان ته رسیدلې دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو خلکو سره د اروپایی ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر موینی پرون وویل هیواد به منتظر پاتې شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د موینی په وینا خبر ورکړی چې دی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنګي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولودیمیر زلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په اړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه ګرځول شوي دي. زلنسکی وویل له تیرو 140 ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی د بوچا جنایت یې یوه بیلګه ده. مسکو ویلي چې پوځیانو یې په بوچا ښار کې جنګي جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، یو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم وایي دا برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی. د راپور له مخې د محمد اصلانی په نوم روحاني ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور روغتون ته انتقال شوي دي. چارواکو د بریدګر د نیولو خبر ورکړی خو د برید علت تر اوسه نه دی معلوم. سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابهوري چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره له طالبانو د نړیوالو غوښتنې دوام لري.
دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یواځنی هیواد دی چې نجونې پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي.
دوه افغان خبریالان له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو په بند کې دي. تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به د پاکستان د سیاسي بحران په اړه خپل حکم له دوه ځلې ځنډولو وروسته نن اعلان کړي. د پاسپورت د اخیستو د آنلاین فورمو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وځنډید.
د افغانۍ د کمښت ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه پر وخت باندې حل شي.
د اوکراین د جګړې وروستی حال درکوو. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د آزادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبه د آزادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د بشري حقونو د څار ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې سمدستي تر شپږم ټولګي د پورته نجونو ښوونځي پرانیزي. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشرې هیدر بار آزادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د ټولې نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته نه ځي. نن 201 ورځ ده چې تر شپږم د پورته ټولګیو نجونې له تعلیم څخه محرومې دي. په دې اړه جزئیات د احمد شبر پر راپور کې.
د بشري حقونو د څار ډله د میلیونونو افغان نجونو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤلې دربار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته
د نجونو ټول شونځي پرانیسي. دا وایي دا ټکان ورکونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي. طالبان باید سمدستي لاس په کار شي او پریږدي چې د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. همداراز د نجونو په وړاندې له ډېرو نورو تیریو لاس واخلي. یو شمېر نجونې د طالبانو پریکړې نه هیلې کړې دي. د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د خپل استوګنځي ځای معرفي کړي وایي:
کوم څه چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کې نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولینه راګرځي، هر ورځ ما د کور مخته تیریل زن ډېر نه هیله سم. یو ډېر بد احساس کوم، زموږ زړونه ډېر ازاري په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تلو، ښوونځي ته اوس هم په حجاب کې لو.
په غزنی کې د مریم په نوم د دولسم ټولګي زده کوونکي له ناهیلي سره سره هیله منه ده چې ښوونځي به پرانستل شي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې تسین کې لا هوښولې، خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وري په درېمه به د نجونو او هلکانو ټول ښوونځي پرانیزي. خود پرانیستو په ورځ بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تر شپږم ټولګي پورته نجونې بیرته کورونو ته ستنې شي. د طالبانو پر دې پریکړې نړیوالو سخت خبرګون وشو. د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شوی غونډې لغوه کړې او نړیوال بانک په سلګونو میلیونه ډالر مرستې وګرځولې.
په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پر خلاصون ټینګار کړی. یو شمیر افغان زده کوونکي هم د زده کړو د نامعلوم برخلیک لکبله اندېښمنې دي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال له دوی سره خبرې کړې.
فاطمه محمد له زرګونو هغو افغان نجونو لډلې ده چې طالبانو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. هغه چې د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي د اندېښنه لري چې په نړیواله کچه د زده کوونکو نجونو له کاروانه شاته پاتې کیږي.
په دې ورځو کې زموږ اندېښنې ډېرې زیاتې شوې دي، ځکه له سهاره تر ماښامه په کور کې یو او برخلیک مو نه دی معلوم. اوس په دې فکر کې یو چې راتلونکی به مو څنګه وي.
د طالبانو لوري په افغانستان کې لښپګم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه لرل. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د طالبانو له مشرانو سره په لیدنه کې چې په چین کې شوی د ټولو خزینه ښوونځیو پر خلاصون ټینګار کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب په دې اړه په یو خبری کانفرنس کې وویل:
خغلی دکتور امیر عبداللهیان هلتا په ډیر صراحت له طالبانو سره په لیدنو کې اعلان وکړ چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې د افغانانو او د افغان میرمنو لومړني حقونه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې باید د طالبانو مشران مسؤلیت منونکي و اوسي.
په افغانستان کې لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه لغبرګونونو سره سره لا هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې او افغان میرمنې کارونو ته نه پرېښودل کیږي. نسرین حیدری چې له تیرو نږدې لسو کلونو راهیسې د کابل په یو ښوونځي کې ښوونکي ده، طالبان د ښځو په وړاندې په دوګونی چلند تورنوي.
فکر کوم طالبان د ښځو او نارینه وو ترمنځ توپیر ته قایل دي، ځکه اوس نارینه کولای سي زده کړې وکړي خو ښځې نسي کولای. دا یو توپیر دی چې له مخې په افغانستان کې د ښځو د فقر او بیواسي لامل ګرځي.
طالبان تازه په دې اړه څه نوی خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان د تیر جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لښپګمو ټولګیو پورته ښوونځي به د دوی د مشرتابه تر حکم وروسته پرانیستل شي. په ورته وخت کې د بشر حقوقو علي کمشنری پر خپل رسمي ټویټر په یو خبره شوی ویډیو کې په بیلابېلو برخو کې د افغان میرمنو په مشارکت ټینګار کړی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو حکومت د پاسپورتونو لپاره د آنلاین فرمو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وزنداوه.
پاسپورت ریاست لوري څو ځلې دا اعلان وسو چې پاسپورتونو د ویش لړۍ به پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
قدر بن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې په دې اړه یو راپور لرو چې د افغانستان په اړه د نورو راپورونو ترڅنګ بخپور شي، خو اوس ورزو د پاکستان اړوندو مسایلو ته تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه بنن د پارلمان د انحلال او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي. د دې پریکړې په اړه د سترې محکمې بحثونه په تیرو دوو ورځو کې دوه ځلې وځنډېدل. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
د پاکستان ستره محکمه د دوشنبه له ورځې راهیسې د پارلمان د منحل کېدو د بحران په تړاو د اپوزیسون په غوښتنه غونډې کوي، خو تر دې دمه یې نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې ممکن نن ستره محکمه پریکړه وکړي او اعلان یې کړي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د یکشنبه په ورځ د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. په همدې ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایه اچول کېدی چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوری وځنډوله. د پریکړو اپوزیسون ګوندونه پاره ولیدي او قضیه ستره محکمه ته راجع کړې ده. اپوزیسون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واکې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې ورلمخه انتخابات به ترسره کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست صدر اعظم په توګه د صدارت چاري مخته وړي. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اسهر صدیقی پرون وویل چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي. دی وایي زموږ په باور دا د اساسي قانون بحران نه دی. محکمه باید د ای نش په اعتماد له مخې پریکړه وکړي. د نه باور په اړه هر څه باید په پارلمان کې ترسره شي. دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري. بل لور ته چې د کوم اقتصادي ګډوډۍ خبره کیږي، زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیز نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي. پاکستان هسی هم له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دی او له دې وروستي سیاسي کړکیچ سره د دغه هیواد روپۍ تر بل هر وخت امریکایي ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. پرون یو امریکایي ډالر په 1.50 پاکستاني روپۍ تبادله کېده.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د طالبانو لخوا په کندهار او هرات ولایتونو کې د دوو نیول شویو خبريالانو کورنۍ د هغو د وضعیت په اړه اندېښمنې دي. په کندهار کې د ملت رادیو د مسؤل بسم الله وطن دوست او په هرات کې د سیمایز خبريال خالد قادری کورنۍ له طالبانو غواړي چې دوی خوشی کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
یو اونیکی چې طالبانو په کندهار کې د ملت رادیو مسؤل بسم الله وطن دوست نیولې، خلای د برخلیک په اړه معلومات نشته. همدا ډول لس ورځې وړاندې په هرات کې خبريال او شاعر خالد قادری نیول شوی، خو د هغه په اړه هم هیڅ ډول معلومات نشته. د دې دوه خبريالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې څومره ژر کېږي دواړه نیول شوي خبريالان له بند خوشی کړي. د بسم الله وطن دوست د میرمن ورور محب الله او بیدی د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل طالبانو هغه کوم دلیل پرته زندانی کړی دی. لدی وړاندې د بسم الله وطن دوست میرمن رسنیو تاسو ول شوی پیغام کې ویلی وو چې هغه د خپل کور یوازینی سرپرست او د ګټي وټي سړی دی.
نور خبرې اعلان هم سره نیولې و. دا هغه رایلس ول او د درو سفر باندې دی. موږ ته خبره لې چې کابل ته به ولیدي. په کابل کې دی اوس.
هرات میشته خبريال او شاعر خالد قادری هم لس ورځې وړاندې د طالبانو له خوابونی ول شو. اوس د نوموړي یو خپلوانه شکریا مشحل ازادي رادیو ته وای کورنۍ د هغه به برخلیک وضعیت اندېښمنه ده.
طالبانو ویلی چې هغه د روزي په لمړی ورځ آزادوي، ولې داسې مهال چې روزي څلور ورځې تیریږي تر اوسه هغه نه دی خوشی کړای.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي وایي د دې دوو خبريالانو د آزادیدو په اړه حد سره واني دي.
په کندهار کې خبريالانو ته د ورکړ شوی ژمنې پر بنسټ تمه ده چې بسم الله وطن دوست ژر خوشی شي، خو له هڅو سره سره د ښاغلي قادری په اړه لا هم معلومات نشته.
واکټر طالبانو رسیدو وروسته د خبريالانو نیول زنداني کول وهل ټکول او شکنجه کول د خبريالانو پر وړاندې جدي ننګونه دي. دې ټکي نه یوازې د خبريالانو د کورنۍ واندېښنې راپورته کړي، بلکې په کور دننه او نړیواله کچه له خبريالانو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د پراخو منفي غبرګونونو سره مخ شوي دي. حادثه مو کړه چې د دې دوه نیول شویو خبريالانو په اړه د طالبانو د نوی چارو وزارت نظر واخلو، خوایندویانو یې جواب رانه کړ.
د روژې لاره رسیدو سره په ځینو جمعهتونو کې مخستان او پیشلا مای محله و همدار از دورز پجریان که زین ملای مامان پا لود سپیکرونو که واس کوی یا نور دینی مسائل بیانوی. خود زین نور دینی علمان بیاوایی چه پا لود غاک پا لود سپیکر که واس دی دینی مسائلو بیان یا دی ترانوغ گول خلکو تا مزاحمت دی. اول ازان پرات دی لود سپیکرونو غاک باید یوازی هم را لودوی چه دی جماعت پا احاطه که واری دلشی او پا کرونو که خلکو تا مزاحمت و نکری. په دې اړه د کندهار د ارشاد حج او اوقافو ریاست ته منسوب یو لیک په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی چې د جوماتونو ملا امامانو ته یو لړ سپارښتنې پکې شوي دي. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه تاسو پوښتلی وی چې ستاسو په سیمه کې ماخستان پیشلمی محل او د ورځې په جریان کې د لوډ سپیکرونو له لارې په جوماتونو کې د ویناو ترانو او وازونو غږ آیا د خلکو تر کورونو رسیږي او که رسیږي په اړه یې ستاسو نظر څه دی؟ دا دی په دې اړه ستاسو ځینې نظریات دلته وړاندې کوو. عبدالحق صدیقي لیکلي، موږ یې کاڼه کړو چې ورته وایي چې مه یې غږوه، سمدلاسه د کفر ټاپه در باندې لګوي او بخښئ. شهاب زدران وایي دا ښه اقدام دی، موږ یې ملاتړ کوو. د پیشلمي په وخت کې د انسان ذهن هسې هم ګډوډ وي او سړی بې خوبه وي، خو زما په فکر د جمعې د لمانځه پر مهال واز کافي دی. آصف یوسف ساجد لیکي، زموږ تر کورونو دا غږ را رسیږي او موږ پرې خوشحاله یو، خو تاسې د هغه عمل په اړه هم سروې وکړئ چې په واده او ښادۍ کې په اونیو اونیو لوډ سپیکرونه باندې ساز او سرود لګېدلی وي او ټول چم ګاونډې په سر اخیستی وي. ګلاب مندوزی لیکلی، د قرآن شریف د تلاوت اورېدل ثواب لري. په ټاکلي وخت کې هر مسلمان باید د ثواب ګټلو هڅه وکړي، خو خلکو ته بې وخته تکلیف ورکول حرام دي او څوک چې حرامو ته حلال وایي کافر ګڼل کیږي. عبدالعلیم غزنو یا عبدالعلیم غزنوی چې زه نه پوهیږم د املایي تیروتنه ده او که همدای نوم دی، دی لیکي چې سهار مهال د قرآن کریم له ژباړې او د ماخستان له لمانځه وروسته د احادیثو له بیان پرته چې هغه هم یوازې د قوي دینی عالمانو لخوا وي، په لوړ غږ د نعتونو او ترانو پر غږولو کلک بندیز باید ولګول شي، ځکه د ده په وینا خلک په کورونو کې ناروغان لري او بد پرې لګېږي. او خان شالی کلی چې تلاوت چې په لوډ سپیکر غږول کیږي له جوماته بهر خلک په خبرو مصروفی او غوږ نه ورته نیسي، نو د قرآن کریم بې عزتي کیږي، ځکه نو تلاوت ته باید غوږ ونیول شي. نو ښه خبره دا ده چې په دومره اندازه وي چې یوازې په جومات کې واورېدل شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح کردیم. ازادی را سره اوسی او تر نور و زر در افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
زموږ غږ له ازادی راډیو اوري. ازادی راډیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې به نوریاس نوري د نورو مطالبو د وړاندې کولو لپاره ستاسو کوربه وي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناټو غواړي اوکراین ته وسلې او مهمات ورکړي. تمه ده چې په دې اړه د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن یا سبا وروستۍ پریکړه وشي. د موضوع جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
ټاکل شوی ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډه وکړي. د ناټو عمومي منشي پرون د دې غونډې تر پیلېدو مخکې په بروکسل کې وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د دونباس پر سیمه یو نوی برید ته چمتووالی نیسي. د د په وینا له کیفه بهر روسي ځواکونه تنظیمي شي او هلته مهمات سره راغونډوي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې دا حمله به روسیه احتمالا په څو اونیو کې وکړي او تر هغه وخته ناټو وخت لري چې د اوکراین له پوځیانو سره مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي روسي پوځیان تورن کړي دي چې لږ تر لږه 300 ملکیانې په بوچا ښار کې وشلې دي او د ده په وینا په نورو سیمو کې به هم ورته نور جنګي جنایتونه د سرتیرو ترسره کړي وي. دا موضوع پرون د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په یو ډول تایید کړه او ویې ویل.
زه فکر کوم چې موږ هغه څه نه دی لیدلی چې پیښ شوی دی، ځکه چې لا هم د دې سیمو ډیره برخه د روسیې په لاس کې ده. خو که چېرته دوی خپل پوځیان وباسي او اوکراینی سرتیرې دا سیمې ونیسي، زه ویریږم چې دوی به ډیر ډله ییز قبرونه وګوري، ډیر ظلمونه به یې تر سترګو شي، او په دې ځایونو کې به د جنګي جرمونو ډیرې نورې بیلګې وي.
د ستولتنبرګ په وینا د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا پر دې خبرې وکړي چې اوکراین ته د ټانک ضد نورې وسلې واستوي، همداراز مهمات او روغتیایي وسایل ورکړي. ټاکل شوی ده چې د دې دوه ورځنۍ غونډې په یوې برخه کې به د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا هم برخه واخلي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او نیک چاره. د برخې ته موزن ریاست نوري هر کلی کوم. پرون د 20 میلیون امریکایي ډالر یو بل بسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شو. د افغانستان بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. په دې اړه زما همکار احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې دا پیسې افغانستان ته کوم هیواد یا نړیواله مؤسسه ورکوي.
دا چې دا پیسې کوم هیواد ورکوي یا کومه مؤسسه ورکوي، متاسفانه داسې بشپړ وضاحت لا په دې تړاو باندې نشته. د افغانستان بانک چې یو مسؤل جهت ده او په دې تړاو باید وضاحت ورکړي. ظاهرا لا تر اوسه په دې تړاو باندې داسې معلومات نه دي ورکړي چې دغه مرستې له کومې لوري راځي، کومې مؤسسې له اړخه کېږي، د مصرف ډول یې څه رقم ده، چېرته په مصرف رسیږي او څه ډول په مصرف رسیږي. د دې لپاره دا ډېره زیاته اړینه ده چې د افغانستان مرکزي بانک چې یو مسؤل مالی جهت ده په دې تړاو باندې وضاحت ورکړي او معلومات ورکړي.
بله، افغانستان ته د دې مرستو د ورکولو هدف څه دی په داسې حال کې چې عملاً د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګیدلي؟
لومړی خو باید ووایي به هر هغه پریکړه، اقدام او مرستې چې افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي او یاده چې د افغاني پارزخ بیو او مهم اقتصادي شخصونو باندې اغیز کولای شي د هر کلی وړ دي، باید هر کلی وکړو. اما متاسفانه ما مخکې ویلي چې د دې مرستو په تړاو لا بشپړ وضاحت نشته چې دا مرستې د کوم لوري راځي او د دې مرستو هدف څه ده. خو ظاهرا چې د افغانستان بانک کوم لند خبر د دې په تړه ورکي، هغه وایي چې دا مرستې په افغانستان کې د بشري موخو لپاره ترسره کیږي.
احمد صاحب، په شاهزاده سترایک سرچینو خبر ورکړی چې اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د افغاني کمښت محسوس دی. کدا خبره سم وي د افغاني د کمښت احتمالي ستونزې به کومې وي؟ کومې ستونزې پېښولای شي؟
د افغانۍ د کمښت ستونزه یو ډیره جدي او ستره ننګونه ده د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه حل پر وخت باندې حل شي. د دې اغیز هم دا ده که چیرته موږ د اړتیا وړ پیسې افغانۍ بازار ته ارزانه شو کړلې او دا د کمښت ستونزه هم داسې تداوم پیدا کړي، اغیز پیدا وي چې په بازار کې به د نور هیوادونو اثارو ته د چلغ زمينه برابر شي او افغاني به د پیسو له دایروي جریان یې من سرکولیشن څخه بهر شي چې دا په خپل پر ملي اقتصاد باندې او د افغانانو پر ژوند باندې مستقیم اغیز کولای شي. د بیلګې په توګه موږ د نرخونو کنټرول بیا په اسانۍ نشو کولای او همدارنګ هغه هیوادونه چې په افغانستان کې اثار بیا چلیږي د هغوی د تاثیرات او غیزو نه به برخې نشو پاتې کېدل. دا یو ډیر ستر ستونزه ده او ننګونه ده چې باید پر وخت ورته اوسنۍ حکومت او د افغانستان بانک حلاري ولټي یو اقدام وکړي.
او روسي پښتنه، آیا د طالبانو حکومت د افغانۍ د چاپ توان او کوم پلان لري او کشته داسې یو پلان د دې کار به ګټه او توانونه څوي؟
زما په خپل شخصي نظر البته نه، دا توان به هغه وخت پیدا کولای شي چې کله زموږ اوسنۍ حاکم حکومت چې دلته حاکمیت لري سیمه ایز او نړیوال رسمیت پیدا کړي، ځکه موږ په پخوانی حکومت پر وخت یو شمیر شرکتونو سره راکړې ورکړې لرل چې په هغه د پیسو د چاپ شرکتونه هم ول. نو کله چې هغه حکومت سقوط شوی ده، د دې لپاره چې دا کمپنیانې د تعزیراتو لاندې رانه شي، دوی موږ سره راکړې ورکړې بندې کړې دي چې په دې کې د پیسو د چاپ شرکتونه هم شته ده. نو که چېرته داسې یو پلان موجود وي چې دوی له دې پرته چې نړیوال رسمیت پیدا کړي پیسې چاپ کړي، په داسې حال کې چې موږ د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف غړیتوب هم نه لرو، دا پیسې به سیمیز او نړیوال ارزښتونه لري او دا پریکړه به بیا تر دې حده پورې زیانمنونکې وي چې حتی د افغانۍ به بیا د هیڅ بهرني اثر پر وړاندې د تبادلې وړ نه وي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای تر مرکز پارون پورې د تلو لپاره باید لوی لارچ پر لغمان کونړ او ننګرهار ولایتونو تیریږي وهي دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه لارې جوړولو هغه پروژه بیرته پیل کړي چې په تیر حکومت کې کار پیل شوی وو نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو باید د کوردر تیتن سرک چې مرکزی نورستان له لویدیز نورستان سره نخلبي جوړول ډیر اړین دي د دوی په خبره چې په تیرو شلو کالو کې پرې له دواړو خواو یو څه کار شوی دی خو په اوس وخت کې کارونه پر ټپه ولاړ دي چې د سرک نشتوالی د مرکزی او لویدیز نورستان خلک ستونزو سره مخ کړي دي د منډول اوسیدونکو یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
خلک د غربي نورستان شرکت کوي درې ولایتونو نتیریږي بیا خپل مرکز ته ځي تقریبا یو نیم ورځ دوه ورځ مزل کوي په موټر کې لږ زره د یو نفر کرایه کوي د خلکو روابط د نورستان مرکز سره قطع شوی دي د نورستان کوردر سرک چې غربي نورستان مرکزی نورستان سره وصلي اوس ځنډیدلې ده بیرته د غربي نورستان خلک ټول تمه لري چې دا کار بیرته امارت اسلامي په څارنې لاندې په امر زر تر زره د دې کار پیل او پای ته ورسیږي
د نورستان بل اوسیدونکو محب الله ویل خپل سیمې چې پارون تزین او لړډیرو لوړو ژورو او خطري لارو تیریږي او له هغه وروسته ځانونه پارون ته رسوي
د مرکز سره موږ تک را تک ډېر مشکل سره تمامي کې د دې ولسوالۍ ولسوالۍ منډل د دواب د پروګرام دی موږ چې کومه لار ته کوو همدغه د مرکز رسیدل لپاره اول لغمان ته ځو بیا جلابات ته ځو بیا کونار ته ځو بیا نورستان ته ځو چې ډېر پیچیده او ډېر په تکلیفونو سره موږ ولایت ته رسیږو کوردار سره کې شروع شي او هغه د کار وشي نو موږ لپاره ډېر ستونزې به حل شي
په نورستان کې چارواکي هم نیچې د کوردر او تیتین سرک د نه جوړېدو لامل یې لزګونه کیلومتر مزل سلګونه کیلومتر ته وګد شوه چې حکومتي مسولین اولسونه مشکلاتو سره مخ کړي دي او دوی هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کولو سره سم پرې کار پیل کړي د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي رادیو ته وویل
کوردر تیتین سرک 65 کیلومتره اوږدوالی لري د نورستان لپاره حیاتی ارزښت لري غربي نورستان له مرکزی نورستان سره وصلوي که دغه سرک جوړ شي مرکزی نورستان د کونړ او ننګرهار نه بچ د لغمان د لارې مستقیما کابل سره وصل کیږي د نورستان او کابل ترمنځ 65 کیلومتره فاصله لنډیږي کله چې د ټولګټو وزارت 1401 کال بودیجه په ولایتونو تقسیم کړي موږ به حتمن د کوردر تیتین سرک جوړولو په اړوند لازم تصمیم نیسو
کوردر د واما ولسوالۍ او تیتین د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند دی دری دي چې لوړو او ځنګل لرونکو غرونو له یو بل جلا کړي دي په تیرو دوه لسیزو کې د همدې سرک جوړولو پر نوم هر کال په میلیونونو افغانۍ له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو راوستل شوي خو د راوستل شوو پیسو په اندازه کار نه دی شوی او بهانه هم په سیمه کې د امنیت نشتوالی ښودل کېده دا یوازې د لویدیز نورستان اوسیدونکو د لارې نشتون له مرکز پارون لرې نه دي ساتلي بلکې د ختیځ نورستان اوسیدونکو هم په پارون کې د ناستو چارواکو لیدلو او ورته د خپلو ستونزو رسولو لپاره له 200 کیلومتره زیاته کنډو کپر او له خطره پر ډکه لاره مزلونه کوي څو ځانونه پارون ته ورسوي او خپل ستونزې چارواکو سره شریکې کړي
او اوس هم ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو
اسدالله مجاهد د هلمند ولایت خبرې کوم ما د ټولو سیاسینو څخه د ټولو مشرانو څخه مدا هیله ده چې د نړیوالو سره باید یو تحمل تراشي تر څو افغانانو د بد وضعیت څخه راوژغورل شي اوس که موږ لږ ځنډ وکړو که ډېر ځنډ وکړو نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي نو حتمن به موږ دوی سره هغه شرایط به ورسره منو به یې نو چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو نور درته شوق غواړم الله تمام
وعلیکم السلام علیکم زه نور محمد د پکتیکا ولایت بارونه خبري کوم زما د ای پیغام دی وروره حالت خو ګرانی ده سمندونه دومره ګران دي روزه د خال بیچاره غریب دي بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولای نشي. څلور پنځه لک روپۍ په یو لارې باندې اخلي، دا ګمرک هغه کم شوی وای یا معاف شوی وای. دا به وزل غریب خلک دی، دا دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسلیموي، هغې درد تکلیف او هغه ته رسیږي، عوام ته رسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا برخه هم دومره و. زه نوری است نوری، له تاسو اجازه غواړم خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام چې اسدالله لودین چمتو کړی تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ته رابولم. د بشری حقونو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د میلیونونو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشرحي دربار ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي دا ښوونځي پرانیزي. میرمن بار وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې بند دي. طالبانو د خپلې ژمنې په خلاف د وري په درېمه نیټه تر شپږمو ټولګیو د پورته نجونو زده کوونکو پر تعلیم بندیز ولګاو. اروپایي ټولنې افغانستان ته د څلور دیرش ټنه روغتیایي موادو د لیږد خبر ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یانیس لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا مرستې افغانستان ته رسیدلی دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د اروپایي ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر موینی پرون وویل هیواد به یې منتظر پاتې شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د موینی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنګي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولادیمیر زیلینسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال د اوکراین په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په تړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه تیر شوي دي. زلنسکی وویل له تیرو یو څلویښت ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی د بوچا جنایت یې یوه بیلګه ده. مسکو ویلی دی چې پوځیانو یې په بوچا کې جنګي جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، یو یې وژل شوی او دوه نور یې ټپیان دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم وای د برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی. د راپور له مخې د محمد اصلانی په نوم روحاني ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور روغتون ته انتقال شوي دي. چارواکو د بریدګر د نیولو خبر ورکړی خو د برید علت تر اوسه نه دی معلوم. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو لپاره د آنلاین فرمو د ډکولو بهیر یو ځل بیا پرون وځنډاو، یو شمیر کسان چې غواړي پاسپورت واخلي وایي چې د پاسپورت ریاست ته له ډېرې مراجعې نور نو ستړي شوي دي. تمه وه چې پرون د وري په شپاړسمه د پاسپورټونو د جوړولو لپاره د آنلاین فرمو د ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست اعلان وکړ چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار د راتلونکو ورځو ته پاتې شوی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د پاسپورتونو یو شمیر وختون کې وایي لدی چې پاسپورت اخیستلو ته ډیر په تمه پاتې شول، نور یې د صبر کاسه په نسکوري دوده. لدوی ځینې وایي ځینې آن له درې میاشتو راهیسې په تمه پاتې دي او په ډیرو مواردو کې ترې پیسې غوښتل کیږي. شفیق او شکرالله چې غواړي پاسپورت جوړ کړي، ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت ریاست له لورې څو ځلې دا اعلان وشو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ به په نورمال او عادي شکل سره پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
تقاضا میکنیم که میریاست پاسپورت فعال کنن.
د طالبانو له حکومت غواړم چې د پاسپورتونو د ویش بهیر له سره پیل کړي. خلک کار لري او یا هم د درملنې لپاره ځي یا زده کړو ته ځي. هیله مو ده د کمیشن کارانو او د فساد مخه هم ونیسي.
کابل میشته زهرا چې ناروغ لري او د پاسپورت اخیستو ته پته مده وایي
غواړم چې پاکستان ته یوسم. هر ورځ چې راځو پاسپورت نه راکوي. داسې مهال چې درې میاشتې وړاندې مې آنلاین فورم ډک کړی و.
ټاکل شوی وه چې سه شنبه په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو اخیستو لپاره د آنلاین فورمو ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست وایي د تیرو پاتې فورمو د ډیروالي له امله دا بهیر د وري میاشتې تر شلمې پورې ځنډیدلی. د دې ریاست وایان قاری شفیع الله
دا چې موږ جدول هم ورته جوړ کړی، نو هغه کسان چې مخکې آنلاین فورمې اخیستي وې د هغو غیر حاضري او په وخت سره نه راتګ د دې باعث شو چې موږ دغه پروسه شلم تاریخ ته وځنډوله د هفتې ورځې ته. نو انشاءالله امید دی چې د هفتې په ورځ به موږ سایټ خلاصو، ټول مرکز او ولایتو کې به د آنلاین طریق نه هیوادوال کولی شي خپل پاسپورټ ترلاسه کړي.
د پاسپورټ غوښتونکي ډېری هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره ځي او یا هم په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له امله د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفر په تکل دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو د طالبانو د حکومت د یو لړ هغو اقداماتو په اړه پیغامونه راته پریخي چې د نجونو منځني او لیسې ښوونځي زندولي او په دولتي مامورانو یې نوي شرایط وضع کړي دي. دولتي مامورانو شکایت کړی چې طالبانو د ګیر پرې خودل ورته جبري کړي او د افغاني جامو او خولۍ سپارښتنه هم ورته کړي. دوی که څه هم دا ډول سپارښتنه تر ډیره کوم ستونزه نه ګڼي، خو وایي جبري کېدل دوی ته مناسب کار نه ښکاري. موږ په همدې اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه هم کړي او په همدې اړه ورسره غږېدلی یو. خو راځي پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو محترم او اوریدونکو ته وایم. احمد همدر در سره په پیغام پرې د ما د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان قصلي سیمه نه او د ما دغه خواسته د مسؤلو چارواکو نه چې موږ په علاقه کې د عزیز خان قصلي په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده او په ګرمۍ او یخنۍ کې زمونږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استازی راولېږي. ډېره ګڼ مېشتي علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو مکتب کې مطلب درس وایي درس دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښیي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم. زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت سخیل ولسوالۍ مې ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د پرېکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم د زر اجازه ورکړه.
سلام علیکم. نیک هیلی سلامونه ومنی. اول ورځ زما خبرې وکړې د زما خبرونه شریعت ته نه ورسېدې که څه نقل که ماته نوبت نه ورسېدې، خو زما دا هیله ده چې په دغه اردو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی وي ټلیفون کې مې هم دغه نهشته دونې کریډیټ نهشته. خیر خو دغه د نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي، دا خو باید د اسلامي امارات په ټوله دنیا کې که اسلامي کوپرې ټوله دنیا کې دا د دغه په مقابل باندې
دا ټول دنیا کې وګوره نجونې سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي خدا خاص پر موږ باندې ترپلې ده دا خبره دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده и талибан ورنګم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دي نه راپاري په دغه خلک راپاري دولتونه راپاري مشخه مرسي ور باندې په یو باندې او بل باندې باندې نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات خدای دې چې دازموږ نشریات دغه کې د اولین غشتې د چې زستې سره په تماس کېم نو ان شاء الله د میاشه د پاره به زستې ملګرایم کوي ژوند دی او په خدای په امان از موږ نیکی هیلی دیری سلامون تشت ورسیدی چه در از ما نخیریت باید بیان سی
السلام علیکم زمان پر خلیدی خانیم در زبان ولایت نظام و مصوری در سکن مران و سکن میاری کنی ورد دوارا ساید تالیبان و رزولتو اولو چرواک سکنی سیدان داد سی داد در اینجور مصبون اخلاف کی ترسی و مرد یوز اپوان کوئی دیر در بک نیامات بر کمونیسی ور تا تاسو وګورئ دا د تعلیم کچه چې موږ په ځان کې د فخواس په دې کمزوري حالت کې روانه و او تاسو هم دې باندې باندې ورکوي نو دا کچه چې فکر کوم چې دې د سپر ترکته شي نو که دا رقم عامه طالبان په سره کوي نو دا ما په فکر د طالبان او د ولادت تر مفاهیم چې یو وی او ځان یو دوه فاصله را مفاهیم چې طالبان وو چې دا له دې څخه حکومت کوي دا طالبان دا لسته زوږی کې ځای پیدا کړی دی نو دې دا کار نه کوي
السلام علیکم ریښت ولایت نه در سره پاری کا کیما دا طالبانو چې کوم خوندې تړلې دي دا غالي کار دی خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې نو دی خارجانو غوښ له موږ نه اخلي نه هله مدد چې د دې دی خارجانو امریکایانو غوښ له موږ نه اخلي نو خوندې دی خلاص کې د کپیشار اوري په خارجانو باندې نو د موږ دی هغه د طرف پر نه ګرځي مهله مداد چې د انجنو ولکان خوندي واړه خلاص شي ډیره زیاته مننه کوم
طالبان په دې لړ وخت کې د خلکو په سرونو حکومت کوي بلکې نه د خلکو په زړونو حکومت کوي چې کله مامورین دولتي مامورین خپل کارونه تزین دوی په دروازو کې درې چې د ګیره د نشته دا او خولې د نشته دا ډیر مشکلات را ایجاد کړي دي نو نه پوهیږم چې دوی په کومه ټولنه کې اوسېدل او په کومه ټولنه کې دوی ژوند کوي ایا دا ډیر سخت حالت دی په افغانستان کې د افغانانو سره شروع کړي دي نه پوهیږم چې دوی دغه مملکت نه اخلي هغه مملکت چې دوی پکې د دوی کورنۍ وسم پکې وسیږي دا غینه دوی د ولګو اخلي چې دلته د یو خوا د غربت حالت ورسره تر بلې زیاتیږي او د بلې خوا نه دوی بس د افغانانو سره داسې بد چلنونه شروع کړي دي مکتبونه بند کړل دي زیات محدودیتونه لګولې رسنې بندي دي سوک د ډارس شي ویلې نشي
دغه سکارونه باندې طالبان غواړي چې څوکړي نه پويګم ځکه د ډیر افغانانو زړونه په دغه کار باندې مات کړ او په د سورج کې نور محدودیتونه لګول شي د ګری خیل بند کړي او نور نو په دې باندې دوی خلکو زړونه ماتې دوی به د سکارونه وکړي چې خلک ځان تر جذب کې ترڅو د دولت نور پرمختګ وکړي دوی خو په دې وړو وړو کارونو په سیګر ځبې نور غټي کارونه وکړي خلکو ته کارونه پیدا کړي پروژې پر مخ ویسي
سر د ننګرهار کې وو چې د کوم د سوسي ګل ساحه کې د ننګرهار پر مېډې سیمه کې بیسو د لوسالې او دې کې بس نه پناه کې ګولې باندې د سپورتي سیالې کرکټ ډایټول بند کړی دی نه پناه غټ یا مزایمت کوي مونږ ته یا بل څه کوي یا بل څه کوي یو نو په بل نو او نه پناه ته راځي د خلکو په وجرو باندې د خلکو په ډیرو باندې نو ول شخصي حالیم موبایل چیک کوي چې دا تاسو به کډ ناروا چې ګوري تاسو دا کوي فیسبوک کاروي یوټیوب کاروي او دا مکه وي د څه وکي او کنه تاسو به برخوځي قانوني وشه تاسو ورو او زه ته ودارې واغه او راځي نه پناه ته بس خلکو وجرو ته ډایرک نه نوځي په یو نو په لومان د تلاشي اخر کې تاسو نشئ کولای چې تاسو بل خو زیات دا شی نه مونږ نه کو او چې کوو اذه نه معلوم دی اخره کې چې کوي هغه پښې نه ور دي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو دا و ستاسي پیغامونه چې د انجونو د خوندزیو د بندولو او د غرازمو د زینو نورو هغو ستونزو پاړه پریخي و چې تاسو پکې د طالبانو لکړنو خوخ نه وي موږ په همدې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه کړي لکه غلی مهاجر نه مې د مرکه په پیل کې و پختل چې ولی په ظاهره د کندهار لغوند وروسته د دوی اقدامات یو څه ګړندې شوی یا زیات شوی دی.
امر بالمعروف او نهی المنکر وزارت لومړی ورځ چې تاسیس شوی د لامل ورځ نه هڅه مو دا ده چې د ټولنې اصلاح او یو اسلامی ټولنه برابر کو څنګه چې له اسلامی ټولنې سره او له اسلامی جامعې سره مناسب وي. خو لتیرو شپاگو یا وومی اشتورا هیسه موږ داسې څه نه دي تر سره کړي چې خلکو سره مزور یا زیاتای یا تهدید یا راټنه تر سره شوی وي، بلکې په هغه توګه لکه څنګه چې د اسلام دین مبین وای په هغه توګه خلکو سره پرمخ تللی وي. د کندهار غونډه د دې لپاره نه جوړه شوې چې د امر بالمعروف وزارت ته دا دند وسپارش تاسو کارونه تیز کوي یا جبری کوي یا خلکو سره د زور لارې کار واخلي. دغه مجاهد صاحب په هغه وخت کې ویلي دي چې نورې غونډې د وزیرانو شورا وي دا ځل هلته جوړه شوې وه، امیرالمؤمنین له طرفه خپلې سپارښتنې هغه تر هغوی پورې اړه لري، خو یوازې دا نه و چې دغه لپاره جوړه شوې وه. د امر بالمعروف وزارت دا مسؤلیت لري، دا یې خپله کړنه وظیفه ده او دنده ده چې د جامع اصلاح په سمه توګه راولي. نو د همدغه لپاره موږ یوه میاشت وړاندې دولتي ادارو ته یو مکتوب لیږلی وو او هغه مهال مو ویلي وو چې میاشت وروسته د دغه مکتوب په تعقیب پسې موږ راځو او پلټنه کوو چې څومره اندازه عمل پې شوی ده. اوس میاشت پوره شوې وه د همغو په اساس باندې لاړلو، خو چونکې له حکومت مځکه شروع وکړله چې که چېرته حکومت اصلاح وي رعیت په خپله ځان کې اصلاح راولي، او که چېرته حکومت کې اصلاحات نه وي نو په رعیت کې بیا موږ په څه ډول باندې اصلاحات راولو. نو شروع مو له حکومت کړې ده. په حکومت کې مو هم یو مورد حجاب ویلی، حجاب یو قرآني او الهي امر ده، فرض ده، هیڅوک مخالفت دی او مسلمان په توګه باندې نه کوي او نه کوي شي. نو د حجاب مو ویلی دي د ګیرو په اړه خلکو ته توصیه کړې ده، ګیره یو واجب عمل ده د احناف په مذهب باندې، چونکه د افغانستان په سلو کې 90% ولس چې داغه حنفیان دي د احناف مذهب باندې ګیره یو واجب عمل ده، پرېښودل واجب دي، لپاره ضرورسته د واجب او حکم ده. نو د همدې په اساس مو خلکو ته ویلی دي او دغه متوسیه ورته کړې.
بلې، او تاسو چې مسولین مو وزارتو ته تللي وو تیرو څو ورځو کې ځینو کسانو شکایتونه کړي ازادي راډیو ته چې دوی حتی له کار را ګرځولي دي او تهدید کړي دي، بیا دوی تللي بیرته له بازارونه خولې اخیستي او د ګیرو لپاره هم ورته وخت ورکول سوی، هغه کسان چې ګیرې نه درلودي، آیا همداسې وو په همدې توند لهجه او کنه فقط بیا هم سپارښتنه وي؟
تاسو به کېدای شي نن لږین رسنۍ لیدلي یا به کېدای شي ورسته دغه راپورونه نشر کی، ځینې رسنۍ نن تللې وي یو څو ادارو ته چې د معروف او نهی المنکر کارمندان جی دوی هم ورسره تللي وو چې هلته یې له کارمندانو سره څه ډول سلوک کړی. هیڅ چاته نه دي ویل شوي چې تا خولۍ نه ده په سر کړې نو ته دندې ته مه راځه، هیڅ چاته نه دي ویل شوي چې تا خولۍ نه ده په سر کړې نو ته منپاکې ته دندې ته نه پرېښودل کېږي، بلکې عامه توصیه ورته شوې له یو مسلمان په توګه باندې او د یو عالم په توګه باندې، د یو مسول په توګه، د یو حاکم په توګه باندې ورته ویل شوي دي چې ګیره یو واجب عمل ده، ګیره پرېږدي، او حجاب یو فرض عمل ده، بې حجابه ښځه باید چې دندې ته مرانه شي او یو وزارت ته مرانه شي.
بلې، او مهاجر صاحب فکر کوي که دغه سپارښتنې ونه منل شي یو کار دولتي کارمند سپارښتنه ونه مني نو حتماً به هم له دندې لرې کیږي، نو فکر کوم وروستی دریز به همدا وي.
یو مسلمان خور چې مسلمان وي او الهی احکام ته درناوی ولري، هغه د ځان لپاره حجاب عار نه بولي، بلکې د ځان لپاره عزت بولي، او په اسلامي نظام کې هغه نه خای لږه سره چې اسلامي نظام کې په یو اسلامي حکومت کې دند تر سره کې هغه د بی حجاب راځي، نو موږ دې ته نه مجبور کیږو چې یو څوک د بی حجاب راشي او هغه له دند نه او باسو، ځکه یو افغان سره د مسلمان خور سره داسې ښایي چې بغیر زموږ له ویلو نه د هغه حجاب عملي کی، او ان شاء الله دیا اکلا باندې تر ډیر حدا پورې، بلکې زدا چې وایې شم چې نه نوی پیسه ده عملی شوی هم ده
مجلس. ما پښتنه د هغو دولتي کارمندانو په اړه چې نارینه دي او دوی احیانا مثلا د غسپارښتنو ته پام نه کوي، مثلا ګیره بیا هم لندوي او یا خري، دوی سره بیا څه کوي؟ همداسې له داندې به منفکیږي؟
تر اوسه پورې د داندې د منفکیدو تصمیم او پریکړه نه ده شوی،
اوس پورې هم توصیه ورته کړې دا چې ورسته څه کېږي هغه به ورسته ته پرېږدو.
ماجر صاحب یو بله پوښتنه چې اوریدونکو کړې ده هغه دا ده چې وای په ځینو ولایتونو کې مثلا په ننګرهار کې د امر بالمعروف کسان په شخصي حریم کې مداخله کوي، راځي مثلا مجالس ته، کورنۍ ته ټلیفونونه چک کوي، سره له دې چې د طالبانو له مشرتابونو چې موږ کوم خبرې اوریدلې هغوی همیشه توصیه دا کوي چې د خلکو د خصوصي حریم درناوی باید وشي. فکر کوي دا خپل سری والی تر سره کیږي؟
نه دا زه نه تاییدوم، بلکې د امر بالمعروف وزارت رسمي ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري هغه که د امر بالمعروف کارمند وي او که عام مجاهد وي یا د بلې ادارې کس وي چې د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، او هلته یو لغوش کا د خلکو شخصي حریم چې کودل شوی یو همدغه موبایل هم پکې یاد شوی چې څوک نشي کولی چې د یو چا موبایل د واخلي، یو خو هغه پېښي چېرته یو امنیتي پېښه رامنځته شي، په یو چا باندې شک وي، نو هغوش که موبایل وکتل سي هغه ترې استثنا ده، که نور په عموما کې هېڅ داسې څه نشته کولی شي هېوادوال چې په هر ځای کې داسې څه ترسره شي. زموږ د امر بالمعروف وزارت رسمي شمیرې چې دي هغه نشر شوي دي، په دې اړه باندې کولی شي چې په ازادانه توګه باندې خپل شکایت شریک کړي.
بله، او له ټلیفون شمیرونو علاوه تاسو نور داسې د شکایتونو د اورېدو کوم بل سیستم هم رامنځته کړی چې دغه کسان مخامخ کیږي، زورول کیږي چې هغوی خپل غږ تر تاسو ضرور رسوي؟
او په هر ولایت کې زموږ د سم شکایتو مدیریت ده، کولای شي هیوادوال چې په ازادانه توګه باندې هلته ورشي خپل شکایت شریک کړي. ایمیل ادرس موږ لرو او د واتس اپ نمبرونه شته، د ټلیفون ساده شمیرې شته، دا مو ټول هر څه خلکو سره شریک کړي دي او خلک کولی شي په آزاد توګه باندې خپل شکایت شریک کړي. یوازې د امر بالمعروف کارمندان نه، بلکې د هرې دولتي ادارې کارمند چې یو چا سره ناسم برخورد کوي هغوی کولی شي په آزادانه توګه باندې خپل شکایت موږ سره شریک کړي او موږ یې بررسي کوو.
بله ماجر صاحب، یو بل موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته شو هغه دا چې په افغانستان کې د امریکا غاګ بی بی سی او دوچ ویلې پر ټلویزیونی خبرونه بندیز ولګیده، که څه هم هغه مهال موږ رسمي جواب ترلاسه نه کړ چې د طالبانو دریسته وو، اما داسې ویل کېدل چې دغه رسنیو د امر بالمعروف وزارت سپارښتنې نه منلې. رښتیا هم همداسې و چې دغه ټلویزیونونه بند شول او کنه خپل د طالبانو د رهبری بل پالیسي وو؟
دا چې دا مسله تر ډیر حل پر تر اطلاعات فرهنګ وزارت پورې تړاو لري او بندي شوی هم د ویل طرف دی خبردار چې په دې اړه باندې یو غی جواب وي غی سره علیکم نسی.
او دغه تفریزاینو ته د پارک طرح خاطمن تاسو ور کړی دا د فکر کوي ارتیا څومره په دې شرایطو کې
دا چې د افغان ټولنه یو داسې کلتوري او اسلامي ټولنه ده چې په کې هر شی باید چې تر اسلامي شریعت سره موافق وي، او په دې ورسته کې په پارکونو کې د خزینه او د نارینه او خلط دا له اسلام سره او شریعت سره پټکار کې وو، نو له همدې عمله د امر بالمعروف وزارت د زموږ د خویندو د عزت د ساتنې لپاره، زموږ د خویندو د آبرو او د عفت د ساتنې لپاره دا درکړه او وی پتیله چې باید چې د خزینو د عزت د خوندیتوب په خاطر باندې د غیلو لپاره ځانګړي ورځې انتخاب شي او د نارینه لپاره ځانګړي ورځې، او دا یوازې په افغانستان کې نه ده بلکې دا په نورو هیوادونو کې هم داسې شته. یعنی دا په ښځو باندې کوم محدودیت نه بلل کیږي او نه خلک بولي، بلکې عام ولس دغه نه ډېر هرکلی هم وکړ.
او تاسو له هم مهاجر صاحب ژمن یې چې ستاسو د وزارت کړنې به همدغه د توصیو تر چوکاټه پورې محدود پاتې کیږي، په جبر به څوک دغه کارو ته نه هڅوي یا نه مجبوروي؟
ځینې داسې شیان وي چې هغه فرض وي، واجب وي، هغه خو باید چې عملي شي، او ځینې داسې شیان چې مصاحبات مباح په هغه کې هغه مو خلکو توصیه کړو.
بله، او مهاجر صاحب یو بحث دا هم دی چې د اسلامي امارات یادي طالبانو له ادرسه چې کومه اعلامیه راځي، خصوصا د امر بالمعروف په اړه باندې دا ملاحظه وي چې له کوم ادرس نه دغه اعلامیه راځي، آیا کومه شورا هم شته د وزارت په مشرتابه کې، یا داسې یوه شورا هم شته چې مثلا د طالبانو په مشرتابه کې وي او دوی دخیل وي د دوی نظریات په دغه پریکړو کې؟
د امر بالمعروف وزارت عموما یو دینی اداره ده او یو علمی اداره ده، هر امر چې راځي، هر فرمان او هر حکم چې راځي هغه شریعت ته په کتو، قران او حدیث ته په کتو، یا اجماع ته په کتو، د یا قیاس ته په کتو د هغه مطابق راځي. داسې خپل سره شي نه چې هغه له شریعت سره پټکر کوي یا د علماو له اقوال سره پټکر کوي یا د علماو له نظر سره پټکر کوي.
او د انجونو د خوانځي پر موضوع کله کتم شو، په ظاهره د حجاب له کبله د انجونو خوانځي وزندیدل
دا مسله که څه هم تر وزارت معارف پورې تړل ده یا د اسلامي معارف تر مرکزي ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد صاحب پورې، خو مجاهد صاحب چې کومه ورځ د نجونو د ښوونځیو د بندېدو ویلي وو، په هماغه ورځ ویلي وو چې بند شوي نه بلکې معطل شوي دي ښوونځي، او دا معطل کېده چې دا په ډېری هېوادونو کې داسې راغلي دي چې کله د ښځینه او نارینه وو دواړه ښوونځي تړل شوي، کله یوازې د نارینه وو تړل شوي، کله یوازې د ښځینه وو تړل شوي. نو دا کومه د اندېښنې وړ موضوع نه ده، دومره ده چې نړیوال یا دومره جدي واخلي یا کور دننه هېوادوال جدي واخلي.
ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 45 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 45.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00 420 22 11 24 11 15. شمیره بیا وایم: 00 420 22 11 24 11 15.
پس باندې غصه شولې ولې پکتول ما خفا شولې دومره زر پس باندې غصه شولې دومره زر پس باندې غصه شولې سلای بیارا تراستون شله تیر پسلای بیارا تراستون شله تیر پسلای بیارا تراستون شله تچی لخندانا تکشنا شله دومره زر پس باندې غصه شوله تچی لخندانا تکشنا شوله دومره زر پس باندې غصه شوله دومره زر پس باندې غصه شوله شمس په تصور کې چې راګیر شو شمس په تصور کې چې راګیر شو شمس په تصور کې چې راګیر شو خواګ سندرا په نغمه شولې دومره زر پسواندې غوسه شولې خواګ سندرا په نغمه شولې دومره زر پسواندې غوسه شولې دومره زر پسواندې غوسه شولې ولې پکتول ما خفه شولې دومره زر پسواندې غوسه شولې دومره زر پسواندې غوسه شولې دومره زر پسواندې غوسه شولې دومره زر پسواندې